السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې درته زملي امیر زاده هرکلی وایم. پخپرونه کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښور دورې په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف په اعلان د روان هړتال د شمالي وزیرستان د ځینو نیول شوو کسانو د خوشي کېدلو تر څنګ به هفتهوار پروګرام د یارانو مشال هم د خپرونې په نیمایي برخه کې واورئ. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له احمد شاه اعظمي نه.
لومړی ته مهم خبرونه سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د درنو له کبله په هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې د ځان ښکار شوې دي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج پر مهال د ښار د لوی لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې اوس د هیواد په ختیځ کې ورشتنی اور بند رامنځته شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی په نرخ کې د 2 روپو او 2.5 پیسو د کمی اعلان کړی دی او ویلي دی چې د درنو د سیاست لوجي یو خاکه د ډالر په پرتلا د روپی په قدر کې کمی راغلی. نو بلخه په دغه هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې د ځان ښکار شوې دي. نو مړي دا خبرې نن په پېښور کې یو خبري غونډه د وینا پر مهال وکړي. نواز شریف د وینا پر مهال د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه هم خبري وکړي چې پر شر لور خاطر روان شوې دي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج پر مهال د ښار د لوی لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوې دي. بلخوا د کراچۍ له هوایي اډې څخه د ښار پر لور تلونکي لوی سړک شرای فیصل، د کراچۍ د سمندري اډې او ښار ترمنځ غځېدلې لوی سړک، او کراچۍ څخه د بلوچستان او نورو صوبو پر لور تلونکي لوی لارې تړل شوې دي. د ښار پر بیلابیل سړکونو په سلګونو احتجاجیان راوتلي او د ټایرونو په سوځولو یې لارې بندې کړې دي. په دې لړ کې په کراچۍ کې پښتون ترانسپورټر محمد ایوب نن مشال راډیو ته وویل
څلور گاڑی دی، څلور ډرایوران دی، یو ډرایور 400 روپے علی 1600 روپے اغه ټول غریبانان چټی نن دیڑی والے سبا پر ځان لا دال چینی راوړي ا چنن چټی شو سبا غریبانان ایڈوانس علی قرض بیا په دوه هفتو کې قرض غریبانان په 50 خلاصي بیا سبا تد به سیدی توار چټی د غریبم نقصان دی، د حکومتم نقصان دی کی فائدہ ده چا د عمران خان کم سیټ ته فائدہ ده دی.
دا تاریخ حساب ګوند چارو په وینا د ګوند غړي به د شهر په سلیور ځانو کې احتجاج کوي. دا ګوند تور لګوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې درغلي شوې ده او د همدې درغلي په ضد احتجاج رابللی دی. بلخ مرکزی حکومت د دوی ټول تورن ردوي او وایي چې په دې لړ کې به د پلتون لپاره د ججانو ځانګړي کمیسون جوړوي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ وایي یوازې د ریکوډیک د قانون پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوشي پرته ونه پلوري. تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې سوي خبري غونډه ته د وینا پر وخت ملک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبایي اسمبلی د غړو باور ترلاسه کوي.
جو اپوزیشن نے
اپوزیشن او نورو بلوڅو غوندونو چې پرما کوم تنقیدونه کړي، زه هغه ته باور ورکوم چې د ریکوډیک په هر استونځب کابینه اسمبلی یو د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغه سره به ګډه مشوره کیږي.
د بلوچستان په چاغي کې د ریکوډیک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنگ روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي په بلوچستان کې د مذهبي سختدریزي د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ پیښ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د سختدریزي ډلې د نجونو سکولونه تړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ هم څو ورځې مخکې په کوټ کې وی غونډه د وینا پر مهال په هغه صوبه کې د مذهبي سختدریزي د زیاتېدو پخلی کړی و. خبرونه لمشال اډیو خبري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور وزارتونو لپاره نوی سرپرستان معرفي کړی دی. بختر دولتي اژانس وايي تیر ورځ د ولسمشر د فرمان پر اساس محمد مصطفی مستور د مالیه، سیدا مشغان مصطفی د شذو چارو، مزمل شنواری د سوداګری او عتیق الله تفمل د بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستان په توګه معرفي کړل شوی دی. دا کسان په داسې حال کې نومول شوی چې د نوې کابینه جوړښت لتیرو شاوخه دونی میاشت راهیسې د ځان ښکار دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانس په فرهنګي مرکز کې ځانمرګ بریډ په سخت ټوک کې غندلې دي. د امنیت شورا بیګا په خپلې خبر پاڼه کې د طالبانو، القاعده او نور ترهګرو او سختدریز ډلو له کبله افغانستان ته د ورپیښو خطرو په اړه ژور اندېښنه وشوه ده. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي تیر ماښام د فرهنګي مرکز په تالار کې په ځانمرګ بریډ کې یو جرمن وګړی ووژل شو او 19 کسان ژوبل شول. فرانس هم د دې بریډ غندنه کړې او ویلي دي چې په حمله کې د هغه هیواد وګړو ته زیان نه دی اوښتی. وسوال طالبانو د دې بریډ پر غاړه اخیستی ده. د امریکا د استخبارات مرکزی ادارې سیایي مشر جان برنن ویلي د مشکوک ترګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې کرکجن یا د اعتراض وړ طریقې استعمال سوي دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نه سوی موندل کېدای نو سیایي ډېر سم کارونه هم کړي دي. دا خبرې نوموړي تېر ورځ یوې خبري غونډې ته پر داسې مهال وکړې چې دوه ورځې مخکې د سینټ په یو رپورټ کې ښودل سوي ول چې سیایي د 2000 کال د سپتمبر 18 د بریدونو په تړاو پر نیول سوو کسانو د تشدد په اړه سپینه ماڼۍ او ولس تېرېستلي ول. برنن ویل په یو څو محدودو معاملو کې د سیایي افسرانو د تفتیش هغه طریقې استعمال کړې وي چې قانوني اجازه یې نه ورکړل سوې. کرکجن وي او باید رښتیا هم ټول مسترد کړي وای. خو ده زیاته کړه چې په هغه پروګرام کې په ډېر زیات تعداد کې شاملو د سیایي افسرانو خپلې ذمہواري په پوره وفاداري او له قانون سره سمې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې اوس د هیواد په ختیځ کې ورښتنی اوربند رامنځته سوی دی. نوموړي استرالیا د سفر پر مهال نن وویل چې په تیرو 8 میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د پوځ هیڅ یو سرتیر ته تلفات نه دی اوښتي. نوموړي ویل چې دا ورته ډیره مهمه ده او دا لومړی شپه ده چې هیڅ یو ژوبل یا وژل سوی سرتیر نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ او روسپلو بیلتون پال ترمنځ تازه اوربند د ډسمبر له 9 عملي شو. خو پرون د اوکراین پوځ یو چارواکي ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسپلو بیلتون پال په بریدونو کې درې اوکراینی سرتیر وژل سوي او اته نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم د اوکراین په ختیځ کې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې څه باندې 4300 کسان وژل سوي دي. او د پولند دفاع وزیر توماس شیمونیاکو وایي د روسیې پوځ د بالتیک سمندرګي په شاوخوا کې په بېساري ډول فعالیت کوي. نوموړي د پولند یوې رسنۍ ته وویل له تیرو 4 راهیسې دوی په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د بحري ځواک او الوتکو بېساري فعالیت لیدلی دی. د ویل د ناټو غړي هیواد پولند د حملې له خطر سره مخامخ نه دي او دا چې شایي د روسیې د دې ډول کارونو مخه دا ده چې وګوري په سیمه کې د ناټو ځواکونه څنګه غبرګون شي. دا وتر دې مهال د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې یوسف کاکړ وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی بازار څخه تر لاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 پیسې اخیستل کیږي او په 1.15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.15 پیسې او 1.15 پیسې. یو پوند په 1.5 پیسې او 1.5 پیسې. یو عرب امارات درهم 1.55 پیسې او 1.80 پیسې. یو سعودي ریال 1.50 پیسې او 1.10 پیسې. او یو افغانی په یو ار پی 85 پیسې اخیستل کیږي او په یو ار پی 85 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 غنټو کې به د پېښور، بنو او کوټې ځینې ځایونو کې وریځې خورې وي او د غرنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، بنو کې به 1 او 3 او په کوټې کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې ما چازمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په خبر دوره پر مهال د بجلی په قیمت کې د کمی اعلان کړي.
2.32
په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف په اعلان هړتال دوام لري. کاروباریان او ترانسپورټران وایي چې د کار بندیز له امله مشکلات لري.
څلور گاڑی دی، څلور ډرایوران دی، یو ډرایور 400 روپیا لري. اچھا نن چټی شو سبا غریبانان ایڈوانس علی قرض بیا په دوا هفتو کې قرض غریبانان په 50 خلاص ای.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په بلوچستان کې سخت دریزی د صوبې امنیت ته لوی ګواخ پیدا کړی دی.
یہ دونوں گروپ یعنی کوآپریشن ہے اور وہ مل کر ٹارگٹ کرتے ہیں شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو، خاص کر کے ہزارہ.
پا ہفتہ وار پروگرام دا یارانو مشال کے دار وخات پختون شاعر اکرام اللہ گران دا جون دا کار پا حقل خبر واورے. تاسو مشال ریڈیو تا غوگیے. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بجلی په نرخ کې د 2 روپو او 2.5 پیسو کمی اعلان کړی دی او ویلي دي چې د درنو د سیاست له وجې په ملک کې د بجلی جوړولو یو شمېر منصوبې د ځنډ ښکار شوې دي. دا خبره نوموړي د پېښور د دورې پر وخت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. په دوره کې نوموړي د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو هم خبرې وکړې. شبیر احمد جان د پېښور نه تفصیل لري.
وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پیښور بلور هاوس کې د بشیر احمد بلور د زوی عثمان بلور د مرګ ورستو د هغوی کوروالو سره غم کې د شریکېدو او د دوا ورستو میډیا ته وکړې. نواز شریف ویل چې په دې دوی ډېر خوشحاله لري چې د بجلی نرخونو کې د کمی دا زیرې ړومبې د پیښور پوسیدونکو وکړو. د بجلی په نرخ کې 2 روپۍ او 2.25 فی یونټ کمی کولی شي او دې نه مخکې دومره کمی چا هم نه دی کړی او دا یو ډېر د خوشحالۍ خبر وو. نو مونږ وویل چې ردې اعلان اړومبې د پیښور نه وکړو ځکه چې زه غواړم چې نوې پښتونخوا وګورو او دا ډېره ضروري ده چې خلکو ته نوې پښتونخوا جوړېدل وښکاري. میا نواز شریف د عمران خان په احتجاجونو باندې ټکونه وکړل او ویې ویل چې تر اوسه پورې به په ملک کې د بجلی جوړولو یو شمېر کارخانو کار هم شروع کړی وو، خو ولې د درنو سیاست له وجې یو خوا که د ډالر په مقابله کې روپۍ واپس راوغورځېده، نو بل خوا د بجلی جوړولو دغه کارخانې هم لا نه دي روانې شوې. دغه کارخانې چې سر ته رسي نخوشه 3-3.5 کاله اخلي او کچرې په پاکستان کې د درنو او احتجاجونو سیاست نه و، نو نن به عملا په دغه کارخانو باندې کار شروع شوی هم و. د درنو نه وړاندې هغه وخت د روپۍ قیمت ډېر ښه شوی و، یو ډالر د 98 روپۍ برابر و، خو ولې د درنو وروستو د ډالر نرخ د روپۍ په مقابله کې 1.3 سیوا شوی و. ولې د حکومت په هلو ځلو د ډالر قیمت اوس بیا 100 روپۍ ته رسېدلی دی او زموږ بحث هم وي او تمه هم چې د روپۍ قیمت به نور هم ښه شي. په کراچۍ کې د عمران خان د احتجاج په سوال باندې نواز شریف زیاته کړه چې ما نه د درنو احتجاجونو پوښتنې مه کوې، ما نه دا پوښتنه وکړې چې د پاکستان د سوکالۍ پرمختګ او د عام ولس لپاره موږ څه کوو لګیا یو. افغانستان سره اړیکې ښه کوو لګیا یو او دا ورځ لرې نه ده چې تاسو به وینئ چې د پیښور نه به تر کابله پورې موټروی هم جوړه شي. موږ هندوستان سره د خپلو معاملاتو ښه کولو هڅې هم جاري ساتو او دغه رنګ ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقاتو لپاره هم به موږ خپلې هلې ځلې جاري ساتو. موږ ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوو لګیا یو او تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د دغې مسلې هوارولو لپاره زموږ د حکومت څه هلې ځلې دي. د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بشیر احمد خان بلور زوی عثمان بلور د زړه دورې وروستو مړ شوی وو او د هغه دوا لپاره نواز شریف نن بلور هاوس ته راغلی وو. میا نواز شریف زیاته کړه چې د بلور خاندان په خیبر پښتونخوا کې د امن او جمهوریت خورولو لپاره ډېر قربانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچۍ په یو شمېر برخو کې نن د جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوي کار بندیز روان دی. د هړتال له وجې د دغه ښار یو شمېر مهم سوداګریز مرکزونه او سړکونه تړل شوي دي. نور تفصیل د سفر کریمي ناورو.
د کار بندیز له وجې د کراچۍ له هوایي اډې څخه مرکزی ښار په لور تلونکي لوی سړک شارع فیصل، د کراچۍ د سمندري اډې او د ښار ترمنځ غځېدلې لوی سړک او د کراچۍ او بلوچستان او نورو صوبو په لور تلونکي سړکونه بندي. د تحریک انصاف غړي سړکونو ته راوتلي او په سړکونو یې ټایرونو ته اور ورته کړی دی. د کراچۍ په نېشنل های وے ولاړ ځینې مظاهرین په دې اړه مشال رډیو ته وایي،
دلته کالا پول، گودام چورنگئی، نرسری، شاہ پیسل کالونی، حسن اسکوئر، نیٹی جٹی پول، بنارس، اٹول بندی، سوراب گوٹ، اٹول سپر ہائی وے، اٹول بندی، پورا کراچی بند تھا.
زمانم سید انور دی دل کی مروت و سیدون کا سمر معروف کے ناراغلے دالتا مزوری کو بس عمران خان سے اب دغا مسجو کو 12 تاریخ پہ کراچی بندی مگر وہ تو نن چھٹی وکڑا بس دغا دروڑ بندی احتجاج کو گاڑی ماڑی نہ پریک دن.
تحریک انصاف د تیر کال پټول ټاکنو کې د مبینہ درغلی په ضد د احتجاج را بلل دي. دغه غون چارواکی وای د کراچۍ په څلری ځایونو کې به دوی خپل احتجاج کوي. د نننی هرتال لوجې د کراچۍ په یو شمېر برخو کې شخصي تعلیمی ادارې بند دي او په سړکونو د سورلو چلیدونکو بسونه بند دي. د بسونو د نشتون له امله خاریان د تګ را تګ په لړ کې د ستونزو سره مخ دي. د ایوب پونم یو ترانسپورټر وای څلور گاڑی دي او ټول ولاړ دي.
څلور گاڑی دی، څلور ډریوران دی، یو ډریور 400 روپۍ علی 1600 روپۍ هغه ټول غریبانان چوټی نن دیڑی والی سبا پر ځان له دال چینی راوړي چې نن چوټی شو سبا به غریبانان اډوانس علی قرض بیا به په 2 هفتو کې قرض غریبانان په 50-50 خلاصوي بیا سبا هفته ده بیا سیدی اتوار چوټی د غریب هم نقصان دی، د حکومت هم نقصان دی. دې کې فایده د چا ده؟ د عمران خان یې کم سیټ ته فایده ده.
خاریان وای په کراچی کې د ایم کیو ایم ګوند لخوا په تیر وخت کې ډیر هړتالونه شوي، خو د هغوی لخوا په دې وروستیو کې هړتالونه کم شوي او اوس تحریک انصاف دا دویم ځل دی چې په کراچی کې کار بندیز کوي.
دا پکې د پاسه شه هغوی خو لږ صبر ورکړی دی، الله دې نورم صبر ورکړي. پښتون روزګار وسه خراب شي، پښتون که یو خاندان یې دلته دی نو درې په قبایل علاقه جات کې دي، دوی په پېښور کې دی، ټولو باندې اثر پرېوځي. بل عمران خان که په خپل ځای صحیح سرحد کې خود دو حکومت دی، هلته پولیس و نظام دی صحیح وی، د اسپتال نظام دی صحیح وی، د اسکول نظام دی صحیح وی، به د نور پاکستان خبره کوله. سرحد کې خو سرکاري اسپتال لور شي هماغه صدیقی واخره، که بلې محکمې لور شي هماغه صدیقی خوري، نو نور پاکستان به دی څه ساس.
همداراز د کراچۍ په ځینو برخو کې بازارونه خلاص دي، بانکونه او سرکاري ادارې هم خلاص دي، خو اړونده چارواکي وایي د کاربندیز له وجې په دغه ځایونو کې د حاضرۍ تعداد کم دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د بنو په چاونه کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 13 کسانو سپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولیو. عمر دراز وزیر لسیمینا نور معلومات راکوي.
امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه 13 نیولې شوي کسان د تفتیش نه پس خوشي شوي چې د توقفو سره مشرانو جرګه ته وسپارل او خپلو کورنۍ ته ورسېدل. د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل امنیتی چارواکو سره جرګه کې دوی ته 13 کسان حواله شول چې په تیرو څو میاشتو کې په بنو کې امنیتي ځواکونو نیولې ول.
میشته کسونو جرګه فوج ووښتله چې کله زوی ته ورسېدلی نرمې دا کسون ولیدل چې دا کسون دی په یوه لړۍ شر واستله، ویریفیکیشن شو او کلیر وی کسونو. هغه کسونې ته مې خپل ډېر خوشحال شولي، ورسره ورسره دی د خوشۍ نه په سترګې شي ییشکې راغلې او دا رهاټ ول نرا داس کسون شته چې مطلب هغه حکومت پاکستان پوښتنه ده د ویریفیکیشن کو مې دا غوښتنه مخ شاکړې ده ایسیا کې ډېر زر نظر وي انشاء الله تعالی دا کسون بیا راوځي په موقع باندې دا مې رها کړ او خپل رشتہدارانو ته مې ورسوله.
ملک نصر علي چې دغه جرګه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي د دوی ګڼ شمېر نور وزیرستانیان هم امنیتي ځواکونو نیولي او تمه کوي چې ټول به دغه شان دوی ته وسپاري.
هغه خلک چې کوم بېګنا او بېګنا ثابت شول کله نامې جوړ دي متاثرین شوي. دلته موږ ډېر خلک بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شې دي ونیول، نو موږ د حکومت پاکستان او د آرمی نه بیا دغه توقع لري لکه څرنګه چې موږ دغه خلک حواله کړل دغه رنګه به موږ دغه خلک حواله کړو. آسا موږ په پرېشنې شي او د خلک د موږ گرفتار شوه د څرنګه د خوشخبری موږ دی ور وله چې تاسو موږ واپس کوي دا رنګه دی مخشه مشته د خوشخبری یا روکو چې مشته سمره کیدون دی مشه دی سره دی چې د دې مشته حواله کو.
نو ما وډیو وې دغه خوشی شوی کسانو لپاره پولیټیکل انتظامیه ورسره ژمنه وکړه چې کډوالو ته چې کمره ته عمرسته ورکړل شوی دغه کسانو ته به هم هغه مرسته ورسوي.
امیر راځي کوم خان بدر صاحب غیب مقابوند دي لکه کوم کایدون مشته کولاو شو له خلوص کړل چې د سمرا کیمرا اته هغه د پیسې په شکل شې د رشن په شکل شې یا د رشن په شکل شې هغه د مشته په مقابوند اعلان یو خلو ادا او خلاص لکه کایدون خلوص شو له د امیر رشن او پرچا به ورته جوړوي رشن به کی وو چې کوم پیسې په ځنګ په تر نظر داریا بند راغلي دي هغه به د امیر ورکوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې عملیات ورسته بنو او خواوشا کې د شمالي وزیرستان راغلي کډوالو کې ډیرای خلک امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولې چې د تفتیش لپاره د سومیاشتونه د دوی په ولکه کې دي او د نیولې شوي کسانو کورنۍ د خپلو کسانو خوشي کېدو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچوي یوازې د ریکډیک ته قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبرې غونډې ته وکړه. نور تفصیل لسیمینه خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د جمعرات په ورځ د ریکوډیک پروژې په اړه په یوه ځانګړې خبرې غونډه کې وویل چې د ریکوډیک په شمول به هیڅ سیوه پروژه د بلوچستان د خلکو له خوښې ما سیوه هیڅ چاته هم ورنه کړي او په هرې پروژې تر لاسلیک مخکې به د بلوچستان اسمبلی غړي په اعتماد کې اخلي. د ډاکټر عبدالملک بلوچ لخوا د خبرې غونډه په داسې حال کې رابدل کیږي چې د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې نه یوازې د اپوزیسیون غړیو بلکې د ده د حکومت ځینو پلویانو هم په نوموړي تور پورې کړ چې دای د خپلې ګټې لپاره د بلوچستان د ریکوډیک پروژه پلوري. ډاکټر عبدالملک بلوچ د دې تورونو ځوابونه په دې خبرې غونډه کې داسې ورکړل.
جو اپوزیشن نه اور
اپوزیسیون او نورو بلوڅو غوندونو چې پرما کوم تنقیدونه کړي، زه هغه ته باور ورکوم چې د ریکارډیک په هر ستونزه به کابینه اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغه سره به ګډه مشوره کیږي. موږ به داسې هیڅ یو فیصله هم ونه کړو په کوم کې چې صفاوالی نه وي. ډاکټر عبدالمالک بلوڅ زیاتوي د ریکارډیک غرونه خو د نړۍ له تر ټولو زیاتو طبیعي موادو ډک دي. خدای به د دغې صوبې یوه وچه کلکه ډبره هم د دې صوبې د وګړو د خوښۍ پر ضد ونه پلوري.
بلوچستان کې عوام کو یقین دلاتا ہوں، ملک کے عوام کو.
زه د بلوچستان او د دغه هیواد وګړو ته دا باور ورکوم چې ریکارډیک پروژه خو ډیره لویه ده. زه به د دې صوبې یوه ډبره هم ونه پلورم. دا زما ژمنه ده او دا زما له خپلو خلکو سره قول دی. ریکارډیک خو دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویه سرمایه ده چې یوازې د بلوچستان د خلکو لپاره ده.
جو بلوچستان کے عوام کے لیے ہے.
د ریکارډیک غرونه د بلوچستان په چاغي سیمه کې شتون لري چې پولې یې له افغانستان او ایران سره لګیږي. ویل کیږي چې د ریکارډیک په غرونو کې دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات د سرو زرو او مسو کانونه شتون لري. د ټي سي سي یا ټیتیان کاپر کارپوریشن نومې کمپنۍ لخوا شاوخوا 18 کاله د ریکارډیک په غرونو کې په دې کار سوی چې دا معلومه کړي دغه غرونه څومره سره زر او مس لري. خو کله چې د 2003 د اګست په میاشت کې دغه کمپنۍ دا کار بشپړ کړ او د دې زرو او مسو د رایسترو لپاره د 2011 د فبروري په میاشت کې د بلوچستان حکومت ته خواست وکړنو هغوی د دوی دا خواست ونه منو او ځواب ورکړ چې دوی به د سره زر او مس خپل راکاږي. چې تر هغه وروسته ټیتیان کمپنۍ لومړی په پاکستان کې او وروسته په لندن او فرانس کې په بیل بیل فورمونو د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو سره کیس روان کړ. د ټیتیان کاپر کمپنۍ په خبره د ریکارډیک په غرونو کې 22.10 ارب پاونډ مس او 14.15 ارب اونس سره زر شتون لري. که څه هم د ریکارډیک له دې پروژې څخه تر اوسه پورې د بلوچستان اولس ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې، خو د حکومتونو او د کمپنۍ ترمنځ په قانوني جنگ کې د دغې صوبې په کروڑونو روپۍ لګول شوي چې د ډاکټر مالک حکومت یوازې په څلورو میاشتو کې د همدې لپاره 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د بلوچستان حکومت وايي په هغه صوبه کې د مذهبي سختريزې د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته ګواښ ولاړ شوی. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې نه یوازې وسلوالې ډلې فرقې تاوتریخوالي خپروي، بلکې د عصري تعلیم او د جینکو سکولونه هم تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وايي سختريزي په صوبې خطرناک اثرات لرلې شي. دا اثرات څه کېدای شي؟ په امیر ساحل په دې موضوع معلومات راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف د پنځشنبې یا زیارت پر ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی څېړنه ښیي چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي د فرقه ییز تاوتریخوالي او د نجونو د ښوونځیو تړلو په صورت کې زیاتیږي.
هم لوگوں کے مشن گیا تھا بلوچستان کچھ مہینہ پہلے.
دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکر جهانګوی او اهل سنت والجماعت چې پخوانی نومې سپاهي صحابه پاکستان وو له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي. هلته دواړه ډلې لیوبل سره همکاری هم کوي. دوی په ګډه د اهل تشیع او ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نخښه کوي. لدې پرته ځنې نورې وړې ډلې هم پیدا شوې دي، لکه په دې ورستیو کې چې د ذکریانو د فرقې پر کسانو حمله شوې وه چې پکې وو کسان ووژل شول. سغدریزو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړ او دای ویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقې تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم گزارونه کوي. دا یوازې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی، بلکې څو ورځې مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي ول چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي په زیاتېدو ده.
مذهبي سخت دریځي هم ډیره زیاته شوې ده او هغه ځایونو ته خپره شوې چې پخوا پکې نه و. زه هم مسلمان یم. د مسلمان په هیستا وایم چې د بلوسانو په اکثریتي سمو کې مذهبي سخت دریزی زیاته شوې ده. زه دا محسوسوم چې دا هر څه سطحي نه دي، مذهبی سخدریزی حالتا جور نیلی یا جرد لری
سطحی نہیں ہے اس ویل ڈیپ روٹڈ
دا پاکستان دا بشری حقوق کمیسیون او دا بلوچستان حکومت وای پر بلوچستان به سخدریزی خطرناک اثرات ولری دا څه ډول اثرات کیدای شي د سیاسي او امنیتی چارو څیړونکو ډاکټر عائشه صدیقی مشال راډیو ته وویل سخدریزی بعد د بلوچستانو پر اصلي او کرم ملت پالای او د هغوی پر مبارزه بد اغیز وکړي
جو جنوین بلوچ نشنلست موومنٹ ہے وہ بہت ڈیمیج ہوگی
سخدریزی بعد بلوچستان او اصلي ملت پالا تحریک ته سخت تاوان رسوي ځکه چې اوس کو تاسو ګورنو القاعده بلوچ ملت پالے خبر پیل کری دی اس القاعدہ نواب اکبر بکٹے خپل اتل بولی او د بیل بلوچ هیواد خبره کوي نو دا سه خلک چې دا خبرې وکړي نو پنړي والته توګه به د بلوچانو مبارزه کمزور شي او لپامه به وګرځول شي ځکه چې بیا به د پاکستان دولت ادارې نړۍ ته دعوی چې بلوچان له القاعدې سره تړلې دي
دنیا کو یہی بتائیں گی کہ یہ جو ہے یہ القاعدہ سے جڑی ہوئی
ڈاکٹر صدیقہ وای په واشنگټن کې بیلابیل څېړنیز ادارو او هلته د پاکستان دولت ځنې کسانو دا مفکوره خپرول پیل کړی دا چې بلوچ ملت پالان او لشکري جنگوي وسلوار ډله لیو بل سره تړلې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف هم وایي چې د دوی څېړنه ښیي چې سخدریزی بعد د بلوچانو ملت پالي غورځنګ ته تاوان ورسوي د ډاکټر صدیقی په اند بلوچستان ټولنه سیکولر او ګڼ توکمیزه یا ګڼ نسلی هغه ده او د سخدریزو ډلو هڅه ده چې دا ټولنه وویشي
ایک سیکولر ایک ملټی کلچرل سوسایټی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی
سخدریزی په سیکولر او ګڼ توکمیزه یا تکثیریتی ټولنه بالکل ختم کړي دا وخت که تاسو ګورئ نو لشکری طیبه ډله هم هلته تللی سلفیان هم تللی لشکری جنگوی هم تللی ده تحریک طالبان او نور ګڼ جهادي تنظیمونه هم هلته تللی په اصل کې لدې مخکې موږ دا اوریدلی هم نو چې د کوټې پوهنتون د زده کوونکو په سازمان کې به د لشکری جنگوی کسان وي خو اوس شته هلته پخوا په نسلی یا توکمیزه توګه خلک یو ځای ول او له یو بل سره اوسېدل خو اوس دا ډلې هغوی ویشي او له یو بل سره جنگوي
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ترای تم کړل شوی او بلوچستانو لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز داوه کوي چې د پاکستان د امنیتی استابلیشمنت ځنې عناصر خای په بلوچستان کې د سخدری زړل ملاتړ کوي چې د بلوچستانو حل زلو ته تاوان ورسوي خو د پاکستان امنیتی ادارو په بلوچستان کې د اف سي چارواکو په بیا بیا دا داوي او
دا و پامیر ساحل دا تعلیم مبارز ملالی یوسفزی او د ماشومانو د حقونو فعال کلاش تیارتی ته پکړه د شورو پورز نوروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نوبل انعام ورکړ شو پښتنه دا چې ملالی یوسفزی ته د نوبل انعام ورکولای په پاکستان کې هغه ډول منزل شوی لکه څنګه چې پکار وکنه بوریوال کاکړ د موضوع له پوهانو سره سیړلې
د خیبر پښتونخوا د سوات او ملالی یوسفزی ته د دسمبر پر 10 نیټه د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل سو چې د پښتنو پر خاوره لا هم بدامني او د ترهګرۍ لړۍ دوام لري ملالی یوسفزی ته د یادې جایزې لور کول کېدو وروسته د پېښور ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د نوموړي په ویاړ غونډې جوړې شوې د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د عمومي نېشنل ګوند وړاندې کړی قرارداد رد کړ خو وزیر اعلی پرویز خټک او پاکستانی ولسمشر ممنون حسین په جلا جلا بیانونو کې ملالی یوسفزی ته مبارکي ویلې ده په اسلام آباد کې مېشت خبریال او لیکوال حمید میروای په کار واچي د ملالی یوسفزی په حکومتي کچه د پام وړ ستاینه او قدر سوی وای حمید میر زیاته کړه
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا
د حکومت لخوا دا سیغبرګون و نه خودل شو لکه څنګه چې پکارو زما د خیالو چې د پاکستان په مشهور ورسپانو کې بعد د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ملالی یوسفزی ته د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خبره شي خو دا سی و نه شو نور هم کته سو ګورئ نو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفنیار ولی خان پرته کوم بل چا د ملالی یوسفزی په ستایلو کې څه خاص دلچسپي و نه خسته
د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنېټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ کله د پاکستان له واکمنو د هیله نه لري چې هغوی دې د پښتنو په خوشحالۍ کې شریک شي سېنېټر زاهد خان وویل
زمونږ حکمرانانو یو داسې مخ زمونږ پېښ کړو په دنیا کې چې دا مونږ د دهشتګردي یو مونږ واشي یو مونږ د انسانیت نه خبر نه یو نو نن ملالی هغه چې څومره داونه په پښتنو لګېدلی د 15 کاله کې د جهاد په نوم او د بل څه په نوم نن ملالی هغه وینځل
له حمید میر څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د حکومت لخوا د پام وړ خبرګون نه راتلو لامل څه کېدای شي نو هغه وویل
اس میں میرا یہ خیال ہے کہ دو تین
زما په خیال پدی کی یو سوټ کی ډیر مهم دی. یو دا چې د ملالی یوسفزی پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین چلول شو کوم چې ډیر قوي دی. بل د دې د کتاب په لومړی چاپ کې یو څه داسې تېروتنې وې لکوم څخه چې په پاکستان کې ځینو لیکوالانو ناوړه ګټه واخیسته او د ملالی پر ضد لیکنې وکړې. او بل زما په فکر دا خبرې هم دا لانجمنه کوي چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم.
خو سینیټر زاهد خان له دې درې سره متفق نه دی. نوموړی وای په پاکستان کې خبری رسنۍ او واکداران دواړه پښتانه او د هغوی ستونزې له پام غورځوي. سینیټر زاهد خان زیاته کړه
پنجاب کې یو سړی مړ شي نو ټول پاکستان ته سره واخلي ټولې چینلې لګیا لای وښي زمونږ روزانه خلک کمرې د هغې څوک ته پوسټ نه کوي نو د دې نه اندازه وای نه چونکه چې میډیا دومره مونږ ته اهمیت نه راکوي نو دغه میډیا د اهمیت په نه ورکولو باندې بیا حکمرانان بیا په دې غلي راځي.
د یادونه وړ ده چې اولس کلنه ملالی یوسفزی نه یوازې په تاریخ کې لومړی پښتنه ده چې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه، بلکې تر اوسه چې دا جایزه څومره کسانو ته ورکړل شوې ده په هغه کې ملالی یوسفزی تر ټولو کشر هم ده.
دا و بوریوال کاکړ د مازیګر سلونی مې بچې شوې دي. لنډ خبرونه بلای مچا ازمینه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د درنو د سیاست لوجی په هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې د ځان ښکار شوې دي. نو موږ دا خبره په پېښور کې وی خبري غونډې ته وکړه. وزیر اعظم پر دې مهال د بجلی په نرخونو کې د 2 روپو او 2.5 پیسو د کمی اعلان هم وکړ. په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاج پر مهال د ښار د لوی لارو په شمول مهم سوداګریز مرکزونه او شخصي تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د ښار پر بیلابیلو سړکونو په سلګونو احتجاجیان راوتلي او د ټایرونو په سوځولو یې لارې بندې کړې دي. د افغانستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ وايي یوازې د ریکوډیک د قانون پروژه نه بلکې د سوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوشي پرته ونه پلوري. تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې سوي خبري غونډې ته د وینا پر وخت ملک بلوڅ وویل د هرې سودا په اړه به د سوبایي اسمبلی د غړو باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د فرانس په فرنګي مرکز کې ځانمرګي برید په سخت ټوپ کې غندلې دي. د فرانسانو کورنی چارو وزارت وایي تیر ماښام د فرنګي مرکز په تالار کې په ځانمرګي برید کې یو جرمن وګړی ووژل شو او 19 کسان نور ژوبل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی د مالیې، د ښځو چارو، سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي دي. دا کسان په داسې حال کې نومول شوي چې د نوې کابینت جوړښت د تیرو شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې د ځان ښکار دي. د امریکا د استخبارات مرکزی ادارې سیاسي مشر جان برینن ویلي د مشکوک ترګرو پر ضد غیر قانوني او په ځینو معاملو کې ترکجني یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوی دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نه شوی موندل کېدای نو سیاسي ډېر سم کارونه هم کړي وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي چې اوس د هیواد په ختیځ کې ورشتنی اوربند رامنځته شوی دي. نوموړي استرالیا ته د سفر پر مهال نن ویل چې په تیر اوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د پوځ هیڅ یو سرتیر ته تلفات نه دی اوښتي. او د پولند د دفاع وزیر توماس شیمون یاکوای د روسي پوز د روسي پوز د بالټیک سمندرګي په شاوخوا کې په بیساري ډول فعالیت کوي.
لاند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د یارانو مشال. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار نجیب عامر دی. راځي چې ورته یو وار بیا وښو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعې پورس په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال.
د یارانو مشال خبرونه کې نجیب امیر ټول ګل ګل اوریدونکو ته سلامونه وای. هارون باچا نن رخصت دی، زبستا سو کوربایم. زما د زړه په کور دی ور نه لګي، زما د زړه په کور دی ور نه لګي، ستا چې د دنګ زوانه سر نه لګي. هاغه دهقانیم کده لوګیم رما، هاغه دهقانیم کده لوګیم رما، بغیر لمینې می بل کر نه لګي. او کسوک می وژني لاس تر هم نه نیسم، کسوک می وژنی لاس تر هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. دا شیرونه د اکرام الله ګراندي چې د درې اویا کالو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې د هغوی اروا دې خادوي. اکرام الله ګران د چرسدې د پړانګو د یاسینزو سره تعلق لرلو. پلار میا فضل رحیم او او دوی د پړنګ چرسدی د یوې ادبی کورنۍ سره تعلق لرلو. یو وخت ما ورسره په پیښور کې مرکه کوله، نو د خپل راته ویل چې زمونږ کورنۍ یو ادبی کورنۍ وه، وی پلار مې شاعر نه و خو ادبی هلې ځلې به یې کولې، نثر سره یې شوق و. همدارنګه وایي زمونږ کور ته به مجلې او دغه وخت اخبارونه راتل، نو هماغه و چې د هغه مهال د وړوکي اکرام چې لا ګران تخلص هم نه و د ادبی کارونو سره شوق پیدا شو. او بیا وروسته په باسین مجله کې چې ځینې ادبی لیکنې او شعرونه راتلل هغه به لوستل، او بیا د خپل د خواږه زهر په نوم یو پیښه شوې وه، د هغې نظم کړه او د خواږه زهر نوم یې پې کېښود. او دغه نظم چې چاپ شو نو د مورال ورسره پیاوړی شو. بیا د همدارنګه وروستو د هغه وخت نامتو شاعرانو حمزه بابا، د قلندر مومند، همیش خلیل او دوی سره ناسته پاسته شوله، او د ده په غزل کې رنگونه راتلل شروع شول. نن باید اکرام الله ګران په فن او شخصیت باندې او د ده په شاعرۍ باندې به د پوهانو سره خبرې کوو. خو اول ورزو کلونه پخوا هغه انټرویو چې ما ورسره په پیښور کې کړې وه، د هغې یو څو خبرې تاسو ته دراورو چې دوی د اکرام الله ګران د خپلې ادبی ژوند د پایل او نورو موضوعاتو باندې یو څه خبرې کړي دا په سر کې وره.
ګران بابا، تاسو چې کوم د کتاب چاپ کو، د شاعرۍ لومړی کتاب ستاسو راغلو، دغه ټوله ستاسو شاعري د کنور پانګم لري د
خدای پاک فضل دی، افسانې دي او نظمونه دي. ما نظمونه ما خورته ما پدای قدن اراده تن دا کتاب چاپ کو. ما چې د اوس وی چې امن او سکالی او نفرتونو خلاف او محبتونو قرار، نو ما دا پالکانه کې کړی و. دا نو دا نور د خدای پاک فضل پنګ را سره دی. اوم د نظم دا، اوم د نثر دا، اوم د افسانو دا، غزلون دا. نو زه به ګورم بیا چې کنده. نو دا مې خیال دی چې یو خو دا کومه غیره پر ما نیم فخکړو جون د خیال په آینه کې کنه، بل دغه د افسانو سپوږمې هم یو تکلو یا افسانه یا تکلو داسې نورې افسانې مې په کنه هغه به راجمع کوم. هغه به انشاءالله د دغه په شکل کې درم. شاعري مې سترې ډېره پرته ده، ډېر ورکه شوې هم ده، او ډېر یارانو دوستانو سره وو، هغوی مې رالېږلې.
ګران صاحب، ستاسو ځینې غزلونه د وخت هنرمندانو ویلي دي، په خپله مزه اخلی دې کار نه، ځکه اورېدونکي خو ستا غزل ډېر خوښوي، همداسې هم خوښوي بیا چې موسیقي کې راشي هغه خو ورته ډېر خوند ورکوي. ته په خپله د چا د آواز نه چې ستا غزل ویلي مزه اخلی؟
یاره دغه دي ډېر دغه دي اوس هارم شو، شاولي شو، دغه شو، خیال شو. نو داسې نور دغه شته چې اوس نوې دغه دي کنه سنگران دي. نو خو دا رچې نه خیال محمد خو دا و چې هغه زه دا وایم چې زمونږ دغه لکه د انډیا سیګلو نه دی، ځکه چې دی مدم آواز کوي کنه، نو ام ډېر قابلی پی، او که په پتی د آواز کې نو قابلی. اوس خدای خبر چې بوډا شوی نه چې اوس به سنگه دغه خو بهرحال دغه آواز کې هم خوږوالی، شاولي آواز کې هم خوږوالی، د هارون آواز کې هم دغه و. نو داسې ډېر دغه شته.
ګران بابا، دا راته وایه چې ځان نه علاوه د چا غزل خوښېږي دې وخت کې؟ ښه غزل نور هم څوک لیکي ستا په خیال کنه؟
زما په خیال چې کوم دی نو غزلی چې کوم دی نو اوس هم د خدای پاک فضل دی چې د نوی کل دغه په حواله سره، نغر په حواله سره ورته ویم چې هغې کې داسې دغه شته صلاحیتونه چې ډېر ښې ښې غزل لیکي، خو که مونږ ادبی ټیکه داران جوړ نه شو او مونږ ورته په لار کې خل نه شو، چې کم از کم چې دا اشنغر د ادب په نوم سره، د سیاست په نوم سره، ما دا سماجی او علمی لحاظ سره چې کوم نوم دی کنه، نو چې هغې کې ګې پرانشي. نو که مونږ د دې اوسني نسل د هلکانو افسله ځایي کړو، نو ډېر شاعران پکې شته.
د اکرام الله ګران خبرې مو اورېدې، او دا د ژوند اصول دي، څوک ټول عمر ژوندی نه وي، او انسانان همدې دپاره پیدا دي چې یو ورځ به د مرګ کومې ته هم ځي. اکرام الله ګران زمونږ په منځ کې نشته، خو د هغه آواز ژوندی دی، د هغه شعرونه ژوندی دي، د هغه فن ژوندی دی. اکرام الله ګران سره چې د پوهانو او د شاعرانو او لیکوالو څومره د زړه تړون دی، به په دې پروګرام کې وروسته نور هم څرګندیږي. د کلی پیغلې د ځوانۍ په ایرو لمبې دي، ګران به د خپلې شاعرۍ کمال ته څنګه ګوري. حسینه ګل را سره ده د کاکا صاحب نوخار نه دا شیبه د ټلیفون په کرخه. حسینه ګل د پښتو ژبې نامتو لیکونکي او شاعر هم درنګه د رادیو پروګرامونو وړاندې کوونکي ده. حسینې، تاسو په خبرونه کې هرکلی وایم. حسینې، اکرام الله ګران وفات شو. اکرام الله ګران د نه یوازې د اشنغر، نه یوازې د چارسدې آواز او د غزې شاعري وه، بلکې په لر او بر کې د هغوی د شعر انګازې خورې وې، خلکو ورسره مینه کوله. او هغه نن نشته زموږ په منځ کې، ستاسو څه تاثرات؟
نجیب جان نه پوهېږم چې خپل جذبات احساسات تا ته څنګه بیان کړم، بچ دومره به ووایم چې څومره زړه ستا غمجن دی، څومره زړه کې د لارو بر غمجن دی، څومره زړه کې بیا په تېره تېره د پښتو غزل غمجن دی. نو بچ همدغه چې په دغه کتار کې ما هم د ځان سره اوس نه ده، او ډېره زیاته خفه یم په خپل کور کې هم چې د هغه لړلې خبر مې واورېدې، نو د لاس سترګې مې لکه چې دم ختلې وي. سهار هر څه مې ټول به یو ځل ځي، او هغه د دې داسې په خپل ژوند کې هغه ډېر زیات کار کړی دی، پښتو ژبې لپاره، پښتو ادب لپاره. بیا په خاص توګه هغه پښتو غزل ته چې نوې ګم ورکړی دی، او یو ونې چې ځنګلې ځانګړې رنګ یې ورته ورکړی دی. نو یو چمن چې هم د دې په دنیا باندې د کلي نور ګران بابا په ځینو کې ژوندې وي، او دغه چې سلام سلم لمري هغه چې لمري ژوند لري.
حسینه ګل، تاسو کره ته دا وایي چې د چارسده سره تعلق، چارسده کې اشرف مفتون هم، غنی خان هم، علی خان هم، دغه سیمو نور نامتو ډیر شاعرانو، د دوی په منځ کې اکرام الله ګران را اوچت شو، او د نه یوازې د هغوی د پایې بلکې ښه شاعري مو کړله. او په غزل کې خاص کر داسې هم ویل کېږي چې حمزه بابا ویل چې د ده نه پس کس چا ښه غزل لیکلی هغه اکرام الله ګران دی. نو د څنګه وتوانید دا د ده مطالعه وه که قدرتي د خدای پاک ورکړه وو چې د ته د باندې پیرزو کړو؟
بالکل، تاسو د ګران بابا سره ناسته پاسته کړې دریزه مو کړې وي، هغه چې لکه څنګه یو درویش یو هالنګ انسان ظاهرا ښکارېدي، نو دغه چې د هغه په دلیل کې یا د هغه چې کوم دننه دنیا وه، نو هغه د یو داچا دنیا وه. او بیا هغه په هغه مینه باندې چې لکه د خدو مینه وه، په هغه مینه باندې هغه مست د هغه د دغه مینې چې هغه ته کومه ورکړه کړې وه، نو هغه د هغه په غزل او د هغه په لیکنو باندې مونږ ته ښکاره ښکاري. او بیا په تېره تېره تا چې کوم نومونه د کومو اتلانو شاعرانو واورې، لکه مونږ ته وړاندې کړلې یا د دغه سیمې ذکر تا وکړو، نو دا ډېره زیاته د پښتو د شعر او ادب په حواله، لکه یو مانه پکې سیمه وه، د خېږې سیمه وه، د مخکې نه یو ماحول په دغه سیمه باندې یو سرمی داسې سیورې د فکر او د فن او د شاعرۍ. نو بیا د ګران بابا په دغه سیمه سترګې غړولې، په دغه سیمه باندې هغه ساپولې دي، په دغه سیمه هغې لکه د دغه سیمې نه د جمالیات داسې رنګونه راواغستل چې د خپل فن او د خپل فکر په تار باندې هغه داسې مادره نیرونه د هغې نه تیار کړل چې نو زما په خیال کې دغه سیم ذکر کېږي د مینه تا واغستل. نو د دغه پایي یا د په ځینو حوالو پوښو لکه ماته ډېر ډېر زیات معتبر دی دغه نومونه نه ښکاري، که زه خفه کېږم نه یا ما سره به ظاهر زما خامخا اختلاف کړم چې کسان ډېرې چې زه په خپل دې دعوه باندې د دې ټولو مرکایو نه یم چې ګران بابا د دې ټولو نه لکه یو ډېر ځانګړی مقام ځان ته جوړ کړی دی د پښتو غزل په حواله باندې. هغه دوه مینه د غزل سره کړې ده، چې د دې زیاته مینه هغه ورته غزل ورکړې ده. نو چې کله غزل سره هغه مینه وکړو، دغه جواب کې غزل هغه ته محبت ورکړو، نو بیا نجیبجانه د فکر او د نظر ټول خاندان ته دې څیز باندې پوهېږي چې هغه انسان یا هغه هنرمند یا هغه فنکار به لکه ده د ایریج او د کامیابۍ هغه منزل ته رسي چې دنیا به د هغه ستاینه کوي، او که هغه ژوندي وي که هغه مړ وي،
مننه سینا ګل تاسو را سره اوسه په پروګرام کې مونږ سره په پروګرام کې د زنو نورو شاعرانو تاثرات مونږ ریکارډ کړی به مونږ وړاندې کوو کلونه په خوا د اکرام الله ګران صاحب سره یو انټرویو ما کړی و داغه ځنی پښتنې چې جالب دي داغه جوابونه او د خپل په غږ کې یو شعر هم چې د ماته ویلې واغ اوریدونکو ته وړاندې کوو تاسو هم واورې به ترازو صحیح ده راځي ملګرو د ګران صاحب کلام داغه په غږ کې اورو
در چې نشي سود نشي ارمان نشي بد عقیدت به انسان نشي او جن نه چې ګرمي د محبت وزي سین چې لکه ودریږي روان نشي دا ورته دعا د خیری کوم سوک دی لیونی زما پشان نشی ځان نه چې بوګنی کی ځان نه ویر کړی جون دی پچا دارنګ تاوان نشی استاد چم د خور چې مخ پل نکړي دا پردې برنګ د گلستان نشی او اوس پکې فتنه آبادی شوی دی خدای دا د زمونو کله روان نشی او دلته دې محشر کې رښتیا جرم دی ګران پکې د جبې اوی ځان نشی
اوس پکې فتنی آبادی شوی دی خدای دا د زړونو کلی وران نشي چې موږ د اکرام الله ګران په فن او شخصیت باندې خبرې اترې کوو دغه په شاعرۍ دغه په لیکوالۍ باندې او دغه مینوال په یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه په افغانستان کې ډیر زیات دی د افغانستان ځوان شاعر لیکوال او څېړونکي همدارنګه خبریال طاهر ځلاند موږ سره خبرې اترې کړې دي د هغوی نه اورو چې هغوی د اکرام الله ګران په اړه څه ویل لري
زما په نظر اکرام الله ګران د پښتو شاعرۍ په مشهورو شاعرانو کې یو هغه شاعر و چې د یو صدا بهار شاعر په توګه باندې مونږ منلی شو یعنی د هغه شاعري که له تیرو دیرشو کلونو راواخلو او بیا د هغه وروستۍ غزلې هم ولولو نو هم هغه یوه مستي هم هغه یوه ښکلا او هم هغه یوه د هنري عجوبی په توګه باندې مونږه لیدلې شو مونږه مطالعه کولې شو او خوان ترې اخیستلې شو د ګراند شاعري خوبی په دې کې و چې په ساده ژبه کې هغه ډېر له نزاکت ډکې خبرې کولې په ساده ژبه کې هغه ډېر ژورې خبرې کولې او همدا ډول د هغې ترکیبونه دغه سي پاخه ترکیبونه د شاعري چې کسړي به ولوستل نو د هغه په شاعرۍ کې چې د استادې کما اصطلاح ده نو د استاد شاعر یو ثبوت به و د دې له کبله ګران زمونږ په شاعرۍ کې ډیر مهم ځای لري د پښتو شاعرۍ په مهمو هغه څو شاعرانو کې یو د نوم هم دی چې د پښتو شاعري او په ځانګړې توګه غزل یې د بدلون سره مخ کړی دی یو بل ډیر مهمه نقطه چې د اکرام الله ګران په شاعرۍ کې مال وستلې هغه دا ده چې په کوم وخت کې چې د لکه زلمی یا ځوانو هغه وخت کې دغه په شاعرۍ کې د نظریاتو او د نظریاتي تبلیغاتو میلان ډیر زیات لیدلې کېده یعنی د نېشنلستانو د طریق پسندو د کمیونستانو یا هم د ځنی اسلام پاله چې د هغوی ډیر زیات په دغه شاعرۍ کې هغه مهال خپل نظریات وړاندې کول خو ګران یو بیا هغه شاعر و چې د سره د دې چې په شاعرۍ کې هر څه بیان کړي ول خوبی دا ده چې د ډلې پورې ځان نه دی تړلې خوبی دا ده چې هنر یې د نظریو نه دی قربان کړی یعنی په یو غیر محسوس انداز کې دا هر څه بیان کړي دي تاسې د هغه په شاعرۍ کې بل مهم شی چې کتلی شئ هغه انسان دوستی یا انسان دوستی ده په پښتو شاعرۍ کې که یو خوا د جنگ جګړو او د باتورۍ خبرې کېږي ولې بیا په دې کې داسې شعرونه هم تخلیق کیږي چې کڅوک مې وژني لاس هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي یعنی هغه د عدم تشدد د فلسفي یو ډېر خپل بیلګه په دې شعر کې ګران وړاندې کوي یا هم دا ډول د چې کلا د وخت انځورګری کوي وای چې د حادثو سمندرونه ډوبېدل چې پکې نن هغه زړونو ترا پیښه د شبنم یره ده په دغه شعر کې ترکیبونه د شبنم یره بیا د حادثو سمندر دا واقعا یو ډیر د لوړ هنر و چې د اکرام الله ګران سره مرگ حق لار ده، یو ورځ به ټول مرو، خو ګران پښتو ادب ته دومره خدمت کړي، پښتو شعر او غزل ته دومره خدمت کړي چې بس هغه نشته. واقعا یو تشه ده، یو خالیګا ده، او محسوسیږي د هغه نشتوالی به محسوسیږي. خو ولې هغه د خپل هنر په سو باندې ځان ژوندی کړی دی؟ یعنی که چیرې نوي شاعران د هغه شاعري لولي، نو هغه کولی په ډېرو برخو کې ورسره مرسته کولی شي، د ژبې د پخلي په برخه کې، همدا ډول د ترکیبونو جوړولو په برخه کې، د شعري تلازماتو د رای او ځای کولو په برخه کې د نو شاعرانو سره ډېره مرسته کوي. نو ګران خدای دې وبخي، خپل ژبې ته، خپل ادبیاتو ته ډېر خدمت کړی دی، د هغه خالیګا به محسوسیږي.
میړنی دی چې یادیږي. تاسو د ارواښاد اکرام الله ګران په اړه د افغان لیکوال، شاعر او خبریال او محقق طاهر ځلان خبرې ترې واورېدې. اسینې تاسو هم د طاهر ځلان خبرې واورېدې، او دی وی چې په افغانستان کې د ګران بابا د شاعرۍ سره خلک ډېره مینه کوي. تاسو په خپل هم په دې وروستیو کې کابل او نورو ښارونو ته تللي وای، د غار سبا تاسو هلته محسوس کړي؟
هر ځای کې نه یوازې بر، بلکې لر او بر دواړو کې داسې کومې لویې غونډې جوړېږي، نو هغه غونډه لکه د ساحل صاحب که موجود وي او که نه وي، نو د هغه د شعرونو ذکر به خامخا کېږي. دغه شان که ګران بابا په هغه غونډه کې به موجود وي که نه به، خو د هغه یو نیم شعر به د حوالې په توګه خامخا اورېدونکو ته به
یو شرنګ شو چې د شنو ماتو بنګړیو سره ولاړ، یو رور مې و مین شو خاپیریو سره ولاړ، یو ځوان غمې را پرېښو چې سپینګیری به مې کړي، ماشوم شو د ستورو د ګډیو سره ولاړ. کلونه پخوا پیر محمد کاروان دا شعرونه د اسحاق ارواښاد اسحاق ننګیال په مړینه لیکلي وو. ګران صاحب په اړه هم مونږه د پیر محمد کاروان سره خبرې کړي، دا غوي خبرې اورو چې د ګران صاحب په شاعرۍ او دغه په وفات باندې سوې.
قربان د شمه ول خو دعا ورته کو چې الله تعالی دې ګران بابا وبخي، الله تعالی دې جنتونه په نصیب کړي. ګران د پښتو شعر په تیر د پښتو غزل یو درنا سټه و، او د پښتو غزل یو داسې شاعر و چې د ده په انداز، یعنی د خپل بل انداز و، د خپل بل کیفیت و چې د دوی نوم د پښتو غزل کې همیشه روښانه وي. او د دوی غزل د یو ډول صمیمیت نه، او د یو ډول داسې کلیوالي او طبیعيوالي نه برخورداره و، چې واقعا یعنی د پښتو ادب د لوړ ذوق خاوندانو په زړونو باندې د دوی غزل چنګ لګوي. او بیا ګران بابا د غزل تر څنګ هغه یو ډېر داسې یو داسې انسان و چې یعنې په تمامه معنا لکه یو په اصطلاح هغه واقعي مجسم شاعر د ده په څېره کې و. د ده هر انداز، د ده هغه ناسته پاسته، ټول یو داسې لوی شاعر، یو داسې لوی انسان و چې د ډېرو خلکو په زړونو کې ځای درلود. نو بس دوی ته دعاګانې کوو، او واقعا یعنې په پښتو ادب کې، د پښتو ادب لپاره دا ډېره لویه ضایعه ده. بالکل انسانانو خاصه ده چې خپل هنر باندې زړه وبنه څکي، د زړه وبنه څکلې ډېر وروسته نه، په ډېر ټینګار، په ډېر تاکید باندې چې دوستانو مجبور کړ، یو د غزل مجموعه خپره شوه. او فکر کوم که د څو قانون کې وروسته بیا بله خپره شوي، ښه تر ښه کنه زه خو نه یم پرې خبر. هماغه یو د غزل مجموعه مې لوستې ده، او د دوه ډېر بالا غزلونه وي چې یعنی ډېرې مجموعې به ترې چاپ شي، ځکه هغه وختونو کې هم د دوی عمر هم ډېر و، او شاعري هم ښه پریمانه کړې وه. بس د دوی په شعرونو غزلونو باندې به یادو سندرغاڼو نه به خلکو د ده د هنر مینان مینه پرې ماتوله، او یا به کله کله په مشاعرو کې د دوی نه شعرونه واورېدل. کله به چې دوی غزل ویلو، یو ډېر دغسې یو انداز به یې ویلو، ته به وایې چې د خزان یوه پاڼه ده چې په اصطلاح نری نری باد پرې لګېږي، او دغه پاڼه ښوروي. د ده په غزل کې دغسې یو دغسې یو نرګیسي، یو دغسې رنځور درد او ښایست پکې و. نو هیله ده چې اوس دوستان د دوی غزلونه او شعرونه چې د پښتو ادب لپاره ډېره لویه سرمایه او ډېره لویه پانګه ده، هغه باید په ډېر ښکلي انداز باندې چاپ شي.
د پیر محمد کاروان خبرې تاسو اورېدې، د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر او لیکوال او همدارنګ د رادیو پروګرامونو جوړونکي له کابل نه موږ سره خبرې کړې وې. د هم د کرام الله ګران په مړینه خفه وو او خپل تاثرات یې تاسو سره شریکول. میړنې هیڅکله نه مري، د دوی هغه اثر پاتې کیږي، د هغوی د ژوند کیسې یادګار پاتې کیږي. موږ د اکرام الله ګران په اړه د پښتو ژبې د پیژندل شوي هنرمند سندرغاړي فیاض خشکي سره هم خبرې کړې. فیاض خشکي په خپله د اکرام الله ګران ډېر کلامونه سندریز کړي دي او فیاض خشکي په چرسده کې په پړانګو کې د هغه په جنازه کې موجود دی. راځه د هغوی خبرې وو.
گران رور از بیتیم که اومال تا کیم یا گران بابا پا غم که او پا دی ده گران بابا پا بارا که خوزو به حیثیت فیاض خشکي داگوی ده شما چه ده غزل یو اهم باب بند شونن او چه سوک ده غزل سرمین لری ده پختو موسیقی و ده پختو شایره سرمین لری نو خواست کرد آغ خلکو ده پارا ده غم رز ده زکا چه دری پیلر پا دی دور که جدید غزل پختو بانیان درې کسان دي چې هغه کې یو شمس کمرم دې سپ دې چې هغه پکټ باندې دي، یو هغه کې کرام الله بیان بادشاہ سے بوله چار صدې د پرانګو او یو خیبر افریدی. نو دا درې پیلر دي زما په خیال. د ګران بابا په هر یو زما په هر یو کیسټ کې د ګران بابا یو کلام ضرور شته دی. او په دې وجه باندې مې ویلې دي چې د حمزه بابا نه څه پوڅو کو جستانه پس به د غزل مالک څوک وي، نو هغه وته وی چې زمانه پس به د غزل مالک اکرام الله ګران. نما دا د ګران بابا کلام ویل ډیر مشهور دي. خلک یې په مینه باندې اوري دومره لاسونه ظلم زور تر دوران نه پریږدو، مونږ په یو لار هم لار د جانان نه پریږدو. دغه چې په سترګو د جانان کې دا اثر دی لیونیا، دا هم غشې خوړلې په ځیګر دی لیونیا. زما دا خیال دی چې انشاءالله یو دوه کتابه به نور هم د هغې چاپ شي او د کلیاتو دغه کې به انشاءالله راځي. که خیر دا بابا په شاعرۍ کې ګران بابا په شاعرۍ کې چې کومه بے ساختگی ده او چې کوم یو داسې رنگ دی پکې. حمزه بابا اوس دغه سنت نوم په دې ټیم زمانه یې شو. حمزه بابا وته وی چې ګران ستا په دې غزل کې دا سنت دی. نو بابا وته وی چې دی باندې خو نه پریږم زه دا څه ویني. حمزه بابا وته په دې ځان مو پویو بیا به نشي لیکلې. نو زه به دا تاسو ته وایم چې د ګران غزل چې کوم دی نو دا په پښتو کې په نن سبا یو نامتو غزل دی او د دې د مقابلې غزل زه وایم چې په روان وخت کې څه وکړو. نو اوبه کې د ګران بابا خو شاګردان شته دي او چې د ګران بابا څونه شاګردان دي نو د هغې رنګ هم بالکل د ګران بابا غوندې دی همدا سره.
تاسو د پښتو ژبې د پیژندل شوي هنرمند فیاض خشکي خبرې واورېدې. هغه د چرسدې په پړانګو کې د کرام الله ګران په جنازه کې موجود و او هغه شېبه ورسره زمونږ خبرې شوې. شاکر زیب نوشروی سره هم زمونږ خبرې شوې. هغه هم جنازې ته روان و خو د هغې نه وړاندې موږ سره خبرې وکړلې او دا خبرې که ستاسو اجازه وي تاسو به واورئ، اورېدونکو ته به وړاندې کړو. راځئ ملګرو د شاکر زیب نوشروی خبرې واورئ.
زه شاکر زیب رحم الله ګران بابا الله دې بخښي نن وفات شوی دی او نن یې جنازه د څلور بجې خو دغه پاک به زموږ ما ته تر څو څومره هغه لیدلی دی یا څومره ملاقاتونه ورسره زموږ شوي دي. نو په کول د حمزه بابا چې زما د پس کسب بابا یې غزل یادی نو هغه به اکرام الله ګران وي او دې کې هیڅ شک نشته چې تر څو ما هغه کار کړی دی د فیاض خشکي په اواز باندې او یا د ګلپانې په اواز یا نور داسې نور سرغاړو باندې موږ دغې کلمات کار کړي. نو واقعي چې هغه کې هم دغه ځای و او هغه دې ستاینې جوړلی او دغه یو قلم اوس اوس موږ کار کړی د فیاض خشکي په اواز باندې چې محبت په کې ودي شیاره زما دښمن دی که مې زړه شیاره. دا دغه اوسنی قلم موږ کار کړی او یقینا چې زه هغې د شاعرۍ نه ډېر متاثره یم او دومره هم شعر څنګه د هغې ته بهتر جنت کې ځای.
تاسو د هنرمند او موسیقي جوړونکي شاکر زیب نوشروی خبره ترې واورید چې د پخپل د اکرام الله ګران ډیرو غزلونو ته کمپوزونه جوړ کړي واغه ډیرو نامتو هنرمندانو وخت په وخت ویلي دي. تاسو د اکرام الله ګران سره داغه د مینوالو خبره واورید. ډیره زیاته مننه حسینه ګل چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واغه. ساو د اکرام الله ګران د فن او شخصیت په اړه مو اوریدونکو ته ګټور معلومات ورکړل.
مجید جان یو خبره کوم. ګران بابا ویلي دي چې د ګران ګرځي تک چې اودلې شو چې په خپل ځان کې ګرین نه کې مو زمون ډیره زیاته خپایم چې د ګران بابا جوړ هم تک چې اودلې ځکه چې هغه د جوړ د حملې د کبله په حسرت کې ولې رسېږي سره سره
څومره زیرونه په لسینو زیرونه دي څومره زیرونه نه نه خو کړی دي په خپلې ځای کې خبره ماته نه کوي
بس نو تاسو هم تسلی یو د کرام الله ګران ټولو مینوالو ته د پښتو ادب مینوالو ته تسلی ورکو خدای پاک دې هغوی ارواح خاده لري او باقی دې خدای خیر کې ډیره زیاته مننه ستاسونه کور ودان اوریدونکو د نن یارانو مشال اکرام الله ګران تزنګړ شو لاندې سره خپل قربانه جواب مې ته اجازه ورکړې الله پامه